د شپې 9 بجې شوې زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلو. په بلخ ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي په زاري ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله 300 کورونه ویجاړ شوي دي. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي وایي دا سیلابونه بیگانه وخت راوتلي. اژانس د بلخ د امنیت قومندانې د ویان محمد آصف وزیر له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي د دې سیلابونو له کبله 3000 جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه شوې او زیات شمیر څاروي هم له منځه تللي دي. د طالبانو تر ادارې لاندې د هوا پیژندنې ادارې له دې مخکې هم د هیواد په شلو ولایتونو کې د سختو بارانونو او درنو سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی و. د ادارې پرون په یو خبر پانه کې وویل چې په بیلابیلو سیمو کې د شلو او 40 ملي متره ورښت اټکل شوی دی. د زابل کندهار لویه لاره چې تیره شپه ناوخته د ورښتونو له کبله بنده شوې وه، نن د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. په جنوب کې د طالبانو د 215 نمبر بدر قلی اردو مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې پر دې لویه لاره د ورښتونو له کبله یو بروړونکی موټر چپه شوی و، خو د انجینرۍ د ټیم په مرسته دا موټر راپورته او لاره یو ځل بیا د ټولو موټرو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوه. د سربیا د ګمرک چارواکي د هغو 9 تنو غیر قانوني کډوالو د موندلو خبر ورکوي چې په یو لاره کې په المونیمی رولونو کې پټ شوی و. د چارواکو په وینا دا لاره له یونان څخه پولند ته روانه وه. له شمالي مقدونی سره پر پوله د سربیا د ګمرک مامورینو نن په یو بیان کې وویل دا کډوالي چې افغان، پاکستانی او سوریایي ځوانان پکې دي، د چهارشنبه په ورځ د لارې د باډۍ د تفتیش پر مهال وموندل. سربیا د هغې لارې په زړه کې پروت دی چې غیر قانوني کډوال اروپا ته د تګ راتګ پر لاره پرې تیریږي. په سوریه کې د امریکا د پوځ په هوایي حملو کې د ایران د پلوي ملیشو 14 وسلوال وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي. د حمله د هغه بي پیلوټه الوتکې د برید په ځواب کې شوې ده چې یو امریکایي قراردادي وواژه. پنټاګون مخکې له دې ویلي و چې یو امریکایي د سوریې د شمال ختیځ په حساکه سیمه کې د ایران د کامیکازي ډوله بي پیلوټه الوتکو په برید کې وژل شوی او 15 سرتیري ټپیان شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن پرون وویل چې د ولسمشر جو بایدن له امر سره سم د ایران د سپاه پاسداران ځواک د ملګرو ملیشو پر مرکزونو د حملو دستور ورکړ. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان چې مرکز یې په برتانیا کې دی نن وویل چې د امریکا د پوځ په برید کې د سوریې د 9 وګړو په ګډون 14 کسان وژل شوي دي. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډالو ترمنځ د شل اووریزو لوبو لړۍ د متحده عربی اماراتو د شارجې په لوبغالي کې پیل شوه. اوس د پاکستان لوبډله بیټنګ کوي او تر اوسه یې په شپږو اوورونو کې 9 منډې کړي او 2 لوبغاړي یې سوځېدلي دي. د دې لوبو کوربه افغانستان دی. د دې لوب لړۍ 2 نورې سیالۍ د روانې میاشتې په 16 او 18 نیټه په پام کې دي. له بلې خوا د افغانستان او بنګلادیش تر 19 کالو کشرې لوبډلې د درې اړخیزو لوبو په لړۍ کې سیالي سره کوي. لوبه بنګلادیش پیل کړه او په 500 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته د 293 منډو هدف ورکړی. اوس مهال افغان 19 کلن بیټنګ کوي او تر اوسه یې په 24 اوورونو کې 93 منډې کړي او 2 لوبغاړي سوځېدلي دي. دا لوبه د هغو درې اړخیزو لوبو په لړ کې کیږي چې افغانستان، بنګلادیش او سریلانکا ګډون پکې لري. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خپریږي. خو مخکې له دې چې د راپورونو برخې ته ورشو، تازه خبر دا دی چې د افغان لوبډلې د پاکستان یو بل لوبغاړی هم وسوځاو او په دې توګه د شپږم چې شپږم اوور پای ته ورسېده، نو افغان پاکستان د پاکستان لوبډلې 9 منډې کړي او 3 لوبغاړي سوځېدلي دي. ورزو د راپورونو برخې ته
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلس تاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. اوس هم د راپورونو په برخه کې لومړی موضوع ته ورځو. ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالات افغانستان او ایران د هغو ښځو ملاتړ کوي چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ښاغلی بایدن دا څرګندونه کړې چې پرون پنجشنبه د سپینې ماڼۍ پر ټویټر خپره شوه. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان دا څرګندونو ته اشاره کوي او وایي د افغان ښځو د وضعیت د ښه ګڼې لپاره باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي او پر طالبانو بندیزونه زیات کړي. په دې اړه نور جزئیات سنا کاکړ اوروي.
د متحده ایالاتو ولسمشر وایي دغه هیواد د افغانستان او ایران د هغو ښځو تر څنګ ولاړ دی چې له تاوتریخوالي سره مخ دي او اساسي او بشري حقونه یې تر پښو لاندې کېږي. جو بایدن په واشنگتن کې د ښځو د تاریخچې میاشت په مناسبت په خپله وینا کې چې د پنجشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ په ټویټر کې خپره شوه وویل، په نړۍ کې د ښځو لپاره د جنسیتي برابرۍ د وضعیت ښه کولو لپاره یې $3 میلیارد ځانګړي کړي دي. ښاغلی بایدن وویل،
موږ د ایران او افغانستان د هغو ښځو تر څنګ ولاړ یو چې له داخلي تاوتریخوالي سره مخ دي او د دوی اساسي بشري حقونه تر پښو لاندې کېږي. دوغنې وړاندې ما له $3 میلیارد څخه زیاته بودیجه تنظیم کړه چې د ښځو لپاره د جنسیتي برابرۍ د ودې لپاره نه یوازې په کور دننه مګر په نړیواله کچه بېساري بودیجه ده.
په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او کار ادارې د 2022 کال د بشري حقونو د کړنو په اړه خپل راپور کې چې روانه اونۍ خپور شوی د افغانستان په اړه لیکلي چې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی، د کورنۍ تاوتریخوالی او نورو ستونزو په ګډون په افغانستان کې د ښځو لپاره څېړنې او حساب ورکول شتون نه لري. په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې طالبانو پر ښځو د زده کړو، کار او آزادۍ د بندیزونو لرې کولو په اړه سواب نه دی ورکړی. د امریکا د ولسمشر څرګندونې او د بشري حقونو راپور په داسې حال کې خپریږي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې لا هم تړلې دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو د پښتنو په سواب کې وویل چې په دې اړه له اړوندو وزارتونو سره خبرې وکړي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان خطاب صاحبزاده او د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمي په دې اړه زموږ پښتنو ته سواب ونه وایه. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې وایي چې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د ښه کېدو لپاره هېڅ لاره شتون نه لري او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. یوه له دغو فعالانو فرشتي یعقوبي ازادي راډیو ته وویل چې پر طالبانو باید فشارونه یا بندیزونه زیات شي.
حاکمه ډله هېڅ رقم غونډه نه مني چې موږ ورسره مخامخ کینو او خبرې وکړو. یوازینۍ لاره چې پاتې ده ښځو نجونو لپاره له افغانستانه بهر د عدالت غوښتنه ده. لارم چې نړیوال د ښځو وضعیت په اړه عدالت غوښتنه وکړي او عملی ګامونه پورته کړي او بل د حل لاره دا ده چې پر طالبانو د فشارونه او بندیزونه زیات کړي.
د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته افغان ښځې او نجونې له سختو بندیزونو سره مخ شوي دي. طالبانو په دې موده کې د بېلابېلو فرمانونو له لارې د ښځو پر زده کړو او کار د بندیز تر څنګ دوی پارکونو، ورزشي لوبغالو او له شرعي محرم پرته له لیرې سفر واټن هم راګرځولې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان او پاکستان لوبه روانه ده. همدا شیبه بل خبر ده چې یو بل لوبغړی د پاکستان هم وسوځیده او د شیبه په اوم اوور کې د پاکستان لوبډلې 9 منډې کړې او څلور لوبغړي وسوځیدل دي. د امریکا د پوځ یو جکپوري جنرال وایي په افغانستان کې د داعش ډلې نږدې 2250 وسلوال له هم فعال دي. د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه یا سنت کام عمومي قمندان جنرال مایکل کورلا د خبره پرون د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې استمایه غونډې ته وکړه. هغه هم درز ویل چې طالبان د داعش د اهدافو د څارنې لپاره لازم استخباراتي ظرفیت نه لري. لبل خو د امریکا د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې مشر وایي طالبان، القاعده او داعش د هغې تشې د ډکولو هڅه کوي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته رامنځته شوې ده. د موضوع جزئیات امید ظهیرمل اوروي.
د متحده ایالاتو د مرکزی قومندانۍ یا سنت کام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا وایي د تیر کال په پرتله په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر زیات شوی دی. مایکل کوریلا چې پرونی د اساسو چرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته خبرې کولې وویل اوس مهال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر 2250 تنو ته رسیږي. هغه که څه هم دا یو ګواښ وباله خو زیاته یې کړه.
موږ وینو چې اصلي ګواښ د السلیق له څانګې راپېښ دی چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي خو په افغانستان کې هم وسلوال لري. تاسو پوهیږئ چې داعش او طالبان له یو بل سره جګړه کوي او طالبان له داعش سره په جګړه کې یوه خونخواره ډله ده خو دوی د هغو هدفونو د څار لپاره استخباراتي ظرفیت نه لري چې موږ یې په اړه خبرې کوو. طالبان له داعش سره جګړه کوي او دوی یې پر ضد معمولا لوی عملیات کوي او په ډله ییز توګه یې له منځه وړي خو په انفرادي توګه د داعش جنګیالي نه څاري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کارپوهانو صدیق دفتر د داعش ډلې لپاره د سیمه ییز وصل لپاره د یوې کړۍ په توګه پیژندلې چې هم په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې سره کار کوي او هم د داعش په استازولۍ په مرکزي او جنوبي اسیا کې خپل سیمه ییز فعالیت مخ ته وړي. مایکل کوری لا تیره اونۍ د سنا جرګې د وسلوالو خدمتونو کمیټې استماعي غونډې ته هم ویلي وو داعش ډله ښایي په شپږو میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستانه د باندې د امریکا او د متحده ایالاتو پر لویدیځو متحدانو بریدونه وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه خو وړاندې ویلي داعش په افغانستان کې دومره فعال او قوي حضور نه لري. داعش ډلې وروستیو کې د ملکي افغانانو په ګډون د طالبانو مشران هم په نښه کړي. له دې شمېر وروستی ځانمرګې برید په بلخ کې د طالبانو په والي محمد داود مزمل و چې په کې لمانځه ولاړ. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د کمیټې رئیس وایي طالبان، القاعده او داعش د هغې تشې د ډکېدو په حال کې دي چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو لوتو وروسته رامنځته شوې ده. مایک راجرز پرون د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته خپله وینا کې وویل
له افغانستانه بې له کوم قید و شرطه او په یو اړخیز ډول د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د جمهور رئیس بایډن پریکړې زموږ ملي امنیت کمزوری کړی دی. دې کار یو امنیتي تشه جوړه کړې چې طالبان، القاعده او داعش د ډکولو په حال کې دي. ارزونه دا ده چې له دې ترهګرو یو شمېر کولای شي له شپږ میاشتو په کمه موده کې د امریکا متحده ایالات په نښه کړي. زه هم دا ډول اندېښمن یم چې نور په یوه داسې ځای کې راګیر نه شو چې ونه شو کولای د یوې رانږدې حملې مخه ونیسو.
له افغانستانه د امریکایي عسکرو یو اړخیزه وتل د متحده ایالاتو د حکومت لپاره په یوه جنجالي موضوع بدله شوې ده. پرون د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د بهرنیو چارو وزارت ته تر راتلونکي دوشنبې فرصت ورکړ چې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو د څرنګوالي په اړه ټول اسناد دې کمیټې ته وسپاري. د پنجشنبې په ورځ د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي وو له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه به وروستی راپور د اپریل تر نیمایي کانګرس ته وړاندې کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، د راپورونو برخې ته به هم دوام ورکوو. خو د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلو د لوبې وروستی حال دا دی چې د پاکستان یو بل لوبغاړی هم د شیبه وسوځېده. اوس پاکستان په اتم اوور کې 140 منډې کړي او 15 لوبغاړي سوځېدلې دي. ورځو راپورونو ته دوام ورکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي شاوخوا 115 وګړي یې لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. انټونی بلینکن پرون د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل چې په یادو کسانو کې ځینې د طالبانو لخوا بندیان شوي دي. هغه هم درز ویلي د هغو افغانانو د ایستلو لپاره هم د دوی هڅې ګړندې شوي چې له امریکایانو سره کار کړی. خو په افغانستان کې د امریکا د کډوالۍ د خاصو ویزو یا اس آی وی کیس لرونکي بیا وایي چې له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. محمد خاطر پردیس او په دې اړه نور جزئیات.
امریکایي چارواکي ادعا کوي چې لا هم په افغانستان کې د دوی اتباع شته او ځینې له طالبانو سره بندیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دغه څرګندونې د پنځشنبې په ورځ د امریکا کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته کړي. بلینکن کمیټې ته دا هم ویلي چې یو شمېر امریکایان د طالبانو لخوا توقیف شوي او واشنگتن د دوی د ازادېدو لپاره کار کوي.
ډېری امریکایان دي چې د طالبانو په وسیله ګواښل کېږي. موږ د هغوی امنیت لپاره کار کوو، بل دا چې له موږ نه د هغوی د هویت د پټ ساتلو غوښتنه شوې ده او موږ هم له هغوی غوښتي چې کیسونو پاړه په عامه ځایونو کې خبرې ونه کړي. اوس موږ تقریبا 115 په شاوخوا کې کسان په افغانستان کې دي چې څلویښت د وتلو لپاره آماده او په دې اړه هڅې روانې دي.
نوموړي په افغانستان کې د هغه افغانانو په اړه چې له امریکایانو سره کار کړی له افغانستانه د دوی د ویستلو په اړه هم څرګندونې وکړې. ښاغلي بلینکن د دغه پروسې د چټکتیا لپاره د امریکا له کانګرس نه د بودیجې غوښتنه کړې. موږ هڅه وکړه په افغانستان کې د هغه امریکایي اتباعو سره چې بند پاتې خبرې وکړو خو بریالي نه شوو. له بلې خوا بیا هغه افغانان چې کلونه کلونه یې له امریکایانو سره کار کړی او د دې هېواد د کډوالۍ د ویزو ځانګړي کیسونه یا ایسایبي لري بیا د خپل نامعلوم برخلیک د معلومېدو غوښتنه کوي. په کابل کې دوه هغه کسان چې د ایسایبي کیسونه